په افغانستان کې د شپې 9 بجې. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بلې خبرونه تشریح غلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمه کې خبريږي. پنځشنبه ده د خبرګولیا جوازات لريشتمه د جون 14 پایل په خبرونو کوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم 3 کلونو کې افغانستان کې تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا 3 میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا د تعلیم د نجونو به برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په 8 ولایتونو کې د نسبتا تیزو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې نن په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅلاو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنګټن تر 2 میاشتنیو مذاکرو وروسته د 23 میلیارد ډالرو په ارزښت د موافقې په اړه رضایت وشود. د ترکیه دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي دغه موافقه لاسلیک شوه او د دواړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوختي. د مالی چارواکو نن رویټرز خبري ایجنټ سره په خبرو کې تایید کړی چې د دغه هیواد په جنوب کې د سرو زرو په یو کان کې د مړو سوو کارګرانو شمیر 22 ته زیات شوی. په مالی کې د قانونو د فدراسیون عمومي منشي تاولی کومارا له رویټرز ایجنټ سره په خبرو کې ویلي تیره شنبه دغو کان کیندونکو په کان کې کار کاوه چې د کان یوه سمه څور باندې ونړېده. په 13 جنوري میاشت کې هم د مالی په جنوب لویدیځ کې د کان د نړېدو په ورته پیښه کې 10 کسان مړه شوي وو. د اروپا د بشري حقوقو محکمه نن ترایو په اتفاق د ازادي اروپا ازادي رادیو د آذربایجان څنګه د لاسرسي د محدودیت لپاره د آذربایجان د حکومت پریکړه د بشري حقوقو د ملاتړ له کنوانسیون او له اساسي ازادیو سرغړونه وبلله. د ازادي اروپا ازادي رادیو د آذربایجان څنګه چې په دغه هیواد کې د آزاد لیک په نامه فعالیت کوي په پلازمینه باکو کې په 2018 میلادي کال کې د باکو د محکمه لخوا وتړل شو. د محکمه ادعا کړي چې د دې رادیو ویب سایټ داسې محتوا خپره کړي چې مذهبي خشونت او افراطیت په کې لمنو حال سوي او د عمومي بلواو درابللو غوښتنه په کې سوي ده. په باکو کې محکمه د آذربایجان څنګه د تړلو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې دغه رادیو د ولسمشر الهام علیف د کورنۍ او هغه ته د نږدې کړیو د مالی فعالیتونو په اړه یو تحقیقي راپور خپور کړ. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. په دې خبرونه کې د دغه مطالبو تفصیل اورئ. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د بندیز زر ورځې پوره شوې.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې شوي دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې شي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو.
د نجونو د 3 میلیارده درسي ساعتونو پر ځای کېدو د بشري حقونو د څار سازمان د یوې چارواکي مرکه هم خپروو.
I think it's possible that for some girls they might
so to get home to finish the paper for which the bills to come for the report on the second she could only not get the lady to be safe to be put in on the parada barracks they do it they ham very nah lady
la talim de be barkh so unjuno ghoshtan ham awru
mus mohila de afghan mirmani to safat le taliban safa da da che lutfan unjuno ta de tahsil ijaza horti
nan afghanistan ki de mur urazwa
که که خلو هم دارنگا از ما خواهین دی او رونه چی دی دویاری او تخبلار یا زانزد توفی او تورو رو
ده مور پا ورز ده احمد زایر ده ملینی 15 سلویشت کالا پر اسول ده غزه پر وضعیت هم راپور خبرو. ده خبرون پا دوائی منی مایی که ده آزادی او اوریدونکو پروگرام اختریجی
در دیشی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغ لاست. په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 4 دقیقې سوی ورزود د خبرونه د راپورونو برخه ته. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له شوونځیو د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد شوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابر دي. دا هم تفصیل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي له ښوونځیو د افغان نجونو راګرځول نه یوازې د 1.5 میلیونه نجونو له حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې دې کار د هغوی فرصتونه ځپلي او رواني ستونزو سره یې مخ کړي دي. یونیسف دغه څرګندونې نن پنجشنبه داسې مهال په یو بیان کې کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو څخه د نجونو د راګرځولو زر ورځې پوره شوې. دغه صندوق نن یوه غمجنه او اندېښمنوونکې ورځ بللې. یونیسف وایي له ښوونځیو نه د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارده ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابر دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق زیاته کړې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو حقونه باید د سیاستوالو لخوا یرغمل نه شي. په بیان کې راغلي له ښوونځیو د نجونو منع کول پر نجونو سربیره د افغانستان پر اقتصاد او پرمختیا هم ناوړه اغېز کوي. دغه شان وړاندې پکې ویل شوي دغه بندیز روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي او د افغانستان پر اقتصاد او پراختیایي لارو جدي اغېز کوي. د دغه بنسټ په خبره ښوونه او روزنه یوازې فرصتونه نه برابروي، بلکې په کم عمر کې نجونې د ودولو، خوارځواکۍ او نورو روغتیایي ستونزو څخه ساتي او د سیلابونو، وچکالۍ او زلزلې په څیر د آفتونو په وړاندې د دوی مقاومت پیاوړی کوي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي ضرورت کېږي چې له زده کړو لرې د هیلو او ناهیلیو ترمنځ ژوند تېروي. هدیه د کابل اوسیدونکي چې د 12م ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل
درې کال پوره شو مونږ نه پوهېږو چې مشکل چیرې دی. په درې کالو کې د ونه شو کولی چې زموږ د ښوونځیو دپاره یو تصمیم ونیسي، یو پلان ورته جوړ کړي. نو زموږ هیله د نړیوال څخه دا ده چې په طالبان باندې فشار راوړي تر څو مونږ وکولی شو خپل درسونه ته بیرته ادامه ورکړو.
د کندهار ښار یو اوسیدونکي بصیره چې د 12م ټولګي زده کوونکي وه وایي هیله درلوده چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو لا یې هم دا هیله همداسې هیله پاتې ده.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې شوي دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې سي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو، خو موږ ډېر ناهیلي سوي یو. زموږ د مکتب دروازې خلاصې نه سولې.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په خپل وروستي بیان کې له طالبانو ورته غوښتنه کړې. په بیان کې دا هم ویل شوي چې نړیواله ټولنه باید د نجونو ملاتړ وکړي، ځکه د یونیسف په خبره د دوی ملاتړ ته تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بېلابېلو سازمانونو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه په دې تړاو خپله پرېکړه بیرته نه ده اخیستې. نن پنجشنبه د جون 14مه د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو د دې تر څنګ نجونې له پوهنتون او نورو هر ډول زده کړو هم راګرځولي او دغه شانې پر افغان ښځو او نجونو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي.
ومردل چې یونیسف وایي له ښوونځیو د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارده درسي ساعتونو د ضایع کېدو سبب سوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هیدربار وایي هغه څه چې په افغانستان کې له زده کړو څخه د نجونو د محرومیت په زرو ورځو کې له لاسه ورکول سوي ډېر ویجاړوونکي او نهیلي کوونکي دي. زموږ همکارې سحر لیوال د مرکې په پیل کې له هغې پوښتنه کړې هغه موارد چې د نوموړي له نظره له زده کړو د نجونو د محرومیت په زرو ورځو کې له لاسه ورکول سوي جبرانیدای سي.
افغانستان از نیور ګوینګ ټو ریکاور فرام وات اټس لاست ان دیز 1000 دیز.
افغانستان به هیڅکله له هغه څه نه چې په دې زرو ورځو کې له لاسه ورکړي ښه نه شي. ډېری نجونو چې د زده کړو او بېلابېلو دندو او مسلکونو ته د رسېدو لپاره یې د خپلو خوبونو د تعقیب فرصت نه درلود، هغو ته د رسېدو لپاره به هڅه وکړي، خو ډېری به یې په راتلونکي کې کومې پایلې ته ونه رسېږي او نه به هم دا جبران شي او افغانستان به په بشپړه توګه له دې عمله زیانمن شي، اقتصاد به یې زیانمن شي او د هېواد په اړه د هر شي کلتور به د دې بالقوه عمل له امله چې په دې موده کې او هره ورځ تېرېږي زیانمن شي. ښوونځي ته د نجونو د ورتګ په منع کولو سره ډېر څه له منځه تللي. البته په دې برخه کې د نجونو له لاسه ورکولو خبره ډېره ویجاړوونکې ده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د نجونو تر منځ د ځان وژنې او د ځان وژنې د هڅو د زیاتوالي شاهدان یو، ځکه په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوي دا دي چې د دوی خوبونه له دوی څخه اخیستل شوي. هغه خوبونه چې دوی د کار او زده کړې لپاره درلودل ټول د طالبانو د دې تبعیضي سیستم لاندې چې اوس واکمن دی له لاسه تللي.
Being deprived of the space
لشپغم ټولګي پورته د زده کړو له بنسټیز حق څخه به برخه کېدل. آیا هغه انجنیر چې لشپغم ټولګي نه په ټیټو ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي به انګیزه کولای شي؟
So I think it's possible that for some girls they might feel like if they're not going to be able to continue beyond 6
زه فکر کوم چې ځینې نجونې فکر کوي چې که دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نورې زده کړې نشي کولی نو څه ګټه لري چې دوی زده کړې وکړي. خو ځینو نجونو لپاره دا برعکس دی، دوی تر دې هم ډېرې ناهیلې دي او له هر هغه زده کړې څخه ګټه پورته کوي چې دوی ورته لاسرسی لري. موږ داسې راپورونه لرو چې نجونې شپږم ټولګی په وار وار وایي ځکه چې دوی ډېرې ناهیلې دي او د زده کړې فرصت او دا چې له کوره بهر ولاړې شي او له ملګرو سره یو ټولنیز چاپېریال کې وي دا کار کوي. دا ټول ورځني شیان دي چې هر څوک په خپل ژوند کې د خوښۍ لپاره ورته اړتیا لري. خو ډیره د مایوسۍ خبره ده چې دا ټول موارد د نجونو له دغه نسل څخه اخیستل شوي او موږ نه پوهیږو چې دا حالت به څومره دوام وکړي.
په افغانستان کې له زده کړو د نجونو محرومیت تر کومه حده د نجونو پر وړاندې او د دغه هیواد پر اقتصاد منفي اغیز کولی شي؟
It's impossible for any country to develop economically and
دا د هیڅ هیواد لپاره ممکنه نه ده چې د خپلو ټولو اتباعو مرستې پرته اقتصادي وده وکړي او ښه اقتصاد ولري. څو ورځې وړاندې زما یو همکار په دې اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې دا د ماراتون د یوې سیالۍ په څیر ده او دې ته پاتې کیږي چې له منډې وهلو مخکې خپله یوه پښه پرې کړو. زه فکر کوم چې دا د یو هیواد اقتصادي راتلونکی او په ټوله کې د هیواد راتلونکي ته ورته دی. لکه څنګه چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه لیرې کیږي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي.
According to the Taliban's approach
لنړیوالې ټولنې سره د طالبانو کړنلارې ته په کتو د دوه درېمې ناستې پایلو ته چې ټاکل شوې په نږدې درې اونیو کې جوړ شي څومره هیله مند یاست چې طالبان به په نږدې راتلونکي کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي؟
There is no reason at all for any optimism about the Taliban lifting any of their restrictions.
په خزون جنو د طالبانو د محدودیتونو د لری کولو په تړاو د خوشبینی هیڅ دلیل نشته. موږ له دوی څخه د نرمخی څخه نه نه دلیلې. په حقیقت کې موږ برعکس وینو چې دوی له خو د جنو خزو د بل دوام لري او رستر بل خرابېږي. هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو چې د دوه درې مغونډه به د محدودیتونو په برخه کې کوم غیظ ولري، بلکې برعکس لیدل کېږي. وضعیت داسې دی چې ملګرو ملتونو تر حق حدا شاته کړی چې طالبان په دې ونډه کې د ګډون لپاره چمتو شي، خو ښځې او حقونه یې د حذفولو په حال کې دي. داسې برېښي چې ښځې او د هغوی د حقونو موضوع په دې غونډه کې څنډې ته شوې. داسې ښکاري چې له اجنډا څخه بهر دي. دا له څرګنده نه ده چې آیا افغان مېرمنو ته به د غونډې په یوې برخې کې هم د ګډون اجازه ورکړل شي که نه. نو د امنیت شورا د 1325 پرېکړه لیک پر بنسټ د دوی بشپړ ګډون له لرې خبر ده. نو که دا غونډه په دې شکل د افغان مېرمنو او د هغوی د حقونو په اړه د بحث پرته پر مخ ولاړه شي، دا به د طالبانو لپاره لویه بریا وي. طالبان به دا د ځواک د یوې نښې په توګه وګوري چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه د خپلو ګوتو په اشارو وڅرخوي او دغه شان د ښځو او نجونو په وړاندې خپلو وحشتناکو ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي او د فرمانونو په پلي کولو سره افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران باندې بدل کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هی دربار ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې
ستاسو له پیغامونو
زمانم مینه ده در غزنی دولت خواه در دولسم تولگیز دکامون که اومه زما در دولت نه و زما در خالجان خواهش ری در سکی مو سکو ما کو که چی در مو خوانزی شروع شی مو چلورم کال ده چی مو در اکپال درسو نفس باتی مو خوانزی نشته دی مو درس نشوی لی نو مو چه و کو دوم رزامت و باسا و باسا خار کم ایت نو زما خواهش ری بیان در دولت نه چی خواهش کم چی در مو خوانزی شروع که زمو سب در سکی کما کو که
میدایم په کابل کې په یو دولتي مکتب کې ښوونکی یم. زر ورځې کېږي چې د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ بندې دي او دوی د زده کړې اجازه نه لري. نو زما هیله د یوې افغان مېرمنې په صفت له طالبانو څخه دا ده چې لطفا نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي، پرېږدئ چې مکتبونو او پوهنتونونو ته لاړ شي. دا د هرې افغان مېرمنې حق ده چې درس ووایي او کار وکړي او دا حق مې اخلي.
زه په دولسم سن کومه چې مکتبونه راباندې بند شول او له هغې ورځې موږ اوس هم دلته په کور ناست یو. متاسفانه دا زر ورځې کېږي چې بې تعلیمه او بې تحصیله پاتې شوي یو. نه ماینده معلومه ده او نه هم نه هېڅ سم چې موږ په کومه روان یو تر کومه پورې به دا لړۍ روانه اوسېږي. نو متاسفانه ورته ډېر خفه یې ځکه دا زموږ هیلې وې چې دولسم سن خلاص کړو او کولی شو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړو.
زه په اتم صف کې مته مکتبونه د انجن پر مخ باندې وټړل شو او اوس هیڅ امید نه ورته لرم ما غوښتل چې پاینده کې یو لایق انجنیر شم او خاص مې اسلامي امارات نه ده چې موږ ته لکه نور نړۍ کې چې انجن درس وي موږ ته هم اجازه راکړي چې موږ درس وایو او خپل درسونه ته ادامه ورکړو ځکه دا درې کاله سول چې خوانځي باندې او د علم زده کړو خدمت هغه شرعي حق نه ولې موږ له دې حق نه محروم شوی او دا حق موږ ته خدای پکره کړی ده نو دا حالت به تر څه وخت پورې دوام مومي
رویایم زه په نهم سنف کې وم چې د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول او نږدې زر ورځې کېږي چې بندي ما غوښتل په راتلونکي کې ډاکټره شم خپل هیواد او هیوادوالو ته خدمت وکړم خو اوس خپلې راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرم له اسلامي عمارت نه هیله کوم چې بیرته د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي
ډیوه عبدالله یم زر ورځې کیږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې تړل شوي دي او دوی د زده کړې حق نه لري تاسو وګورئ محمد ګاندی د هند رهبر وو هغه په خپل ژوندون کې یو خبره کړې وه ویل په هغه ورځ چې زه مړ شوم تاسو په هندوستان کې مکتبونه او پوهنتونونه مه رخصتوئ ځکه هند یوه ورځ له نورې نړۍ نه پاس پاتې کیږي خو په افغانستان کې نږدې زر ورځې کیږي چې د افغان نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او تر اوسه پورې هم برخلیک نه دی معلوم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د شپږم ټولګي یو زده کوونکی مسکا خوځون به د طالبانو د حکومت لخوا د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله راتلونکي کال زده کړو به برخېسي د نموړي پر مخ د شونځي د دروازې تړل به د هغې د ډاکټرې کېدو د خوب مخاوني سي خو وايي ما ته نه مني او د خپل خوبونو د پوره کولو لپاره پر نورو لارو چارو غور کوي عبیده سپوږمۍ تفصیل لري
به سعود ماندن یک دختر جامعه ما را سالم نمیمانه و جامعه ما فلج میشه
مسکا خوزون یوه ولس کلن انجلی چې په دې ورځو کې د میلیونر کېدو خوبونه ویني مسکا د ښوونځي په شپږم ټولګي کې ده نوموړی له لومړي ټولګي تر اوسه په عالي درجه کې ده ښایي دا به د مسکا وروستی کال وي چې ښوونځي ته ځي ځکه که د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز دوام وکړي راتلونکی کال به د هغې د زده کړو خوبونه د زرګونو نورو افغان نجونو په څیر د ښوونځیو د تړلو دروازو تر شا خاوري شي مسکا وایي غوښتل یې چې د زړه جراح شي خو اوس ورته ناشونی ښکاري
دا زما لپاره ډیر ځوروونکی دی ځکه کله چې موږ ښوونځي ته ځو زه او ټولګیوال مې په وروستي ساعت کې زاړو چې موږ نور ښوونځي ته نسو راتللی او موږ نور یو بل نسو لیدلی زه مې بیا له مور څخه پوښتنه کوم چې که دا ښځینه ډاکټرانې زړې سي نورې ښځینه ډاکټرانې به له کومه سي
مسکا په ځوانه ځوانۍ کې لوړ فکرونه لري
خواهم بعض لغت را که در جریان درس های بزنس آنلاین آمازون به کار می رود و با آن مواجه می شوید لغت زیل است که من می خواهم آن را به ترتیب به شما توضیح بدهم
په آنلاین پوهنتون کې د یو کلن آنلاین سوداګرۍ د روزنې کورس له پوره کولو وروسته هغه اوس په یو ډیر لوی آنلاین شرکت آمازون کې کار کوي
زه ډېرې لویې هیلی لرم زما یو لوی خوب دا و چې زه جراح ډاکټر سم مګر اوس ما هیله بدله کړه او زما ټوله هیله آنلاین سوداګرۍ ده او زه غواړم سوداګر سم
مسکا وایي د هغې بې سوادي په دې معنی ده چې د افغانستان راتلونکی نسل به بې سواده پاتې شي
د یوې نجلۍ بې سواده پاتې کېدل د ټولنې د فلج کېدو لامل کېږي او ټولنې ته ناسالمه اولاد وړاندې کوي
جامعه سالم تقدیم کنه
مسکا د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي نوموړی همداراز له افغان نجونو چې له زده کړو پاتې دي غواړي چې هیلې له لاسه ورنه کړي او د خپلې پوهې او مهارتونو د ودې لپاره له هر فرصت څخه کار واخلي دا په داسې حال کې ده چې زر ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې طالبانو په 2021 کال کې د خپلې واکمنۍ له بیازلي پیل سره په خپلو لومړنیو بندیزونو کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پر کړنلارې جوړولو بوخت دي او د برخه کې د خپل مشر امر ته په تمه دي خو د پوهنې فعالین دا څرګندونې بهانې بولي
د پوهنې یو فعال ابراهیم شینواری ازادي رادیو ته وویل
په دې اداره کې داسې کسان هم شته چې د شریعت له مخې د نجونو د زده کړې اجازه نه ورکوي او له دې کار سره سخت مخالف دي. له بلې خوا د دې احتمال شته چې دوی یعنی طالبان د دې کار لپاره سیاسي دلیل ولري او سیاسي کړنې له مخې امتیاز وغواړي. د کړندلارې مسله یوه بهانه ده. کړندلارې په یو ساعت یا یو ورځ کې جوړیږي. په دې موده کې به په زرګونه کړندلارې جوړې شوې وي. دا دلیل نه شي کېدای.
حتی مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نشو. تر دې مخکې د روان المریض کال د سور میاشت کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن ویلي و چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان نجونو لپاره چې له ښوونځیو بې برخې دي د نجونو د هیلو په هدیره بدل شوی. طالبانو ښوونځیو ته د نجونو د تګ د منع کولو سربیره ښځې په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي. طالب چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. خو د دوی دا ادعا د ښځو او نجونو په ګډون اکثره افغانانو او نړیوالو ټولنو ته دی. خودی دوی دا ادعا د ښځو او نجونو په ګډون اکثر افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده. د زده کړې په تمه نه پاتې کېږي. په نوم د ملګرو ملتونو د یوې ادارې شمیرنې له مخې چې د 2023 کال په سپتمبر کې خپره شوې راغلي چې په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنې 2.5 میلیونه مستحق نجونې د زده کړو بې برخې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د خبرګولي څلورشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې ځینې کورنۍ دا ورځ لمانځي خو ځینې کسان داسې هم شته چې مسافر دي او نسي کولی چې دا ورځ د خپلو میندو په حضور کې ولمانځي. سنا کاکړ او په دې اړه نور تفصیل.
د خبرګولې څلورویشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابره ده. یو شمېر کورنۍ وایي چې په دې ورځ خپلو میندو ته ډالۍ اخلي او د کورنۍ په خوشحاله فضا کې نمانځي. د کابل ښار اوسېدونکی نومان وایي چې د مور د ورځې په ویاړ یې د ډالۍ په ورکولو او د کیک په راوړو دا ورځ ولمانځله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د میندو درناوی او مینه او د هغوی ملاتړ باید د مور په ورځې پورې محدود نه وي.
موږ هم د دې ورځ لپاره چې د خاص امادګیانې نیسو لکه کیک ورته جوړو تحفه ورته اخلو. خو یوازې یو ورځ باید د مور ورځ ته مشخص نه شي ځکه د مور مینه او محبت چې څومره د خپلو اولادونو سره زیات وي نو یو ورځ باندې هغه نه اکتفا کیږي. نو باید هر ورځ د مور ورځ اوسي او هغه مینه محبت باید هر ورځ هغې ته ورکړل شي.
د کابل ښار اوسېدونکي نظیفه وایي خوښه ده چې کولی شي له خپلې مور سره دا ورځ ولمانځي خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی هغه ډول یې ولمانځي څنګه یې چې زړه غواړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موږ دغه ورځ هر کال لمانځو او سکل هم د تیرو کلونو په څیر موږ دا ورځ ولمانځله. خپلې مورجانې ته یو کیک اخلو. همدارنګه زما خویندې او ورونه چې دي دویار یې ورته خپله یو ځان ځانته تحفې ورته وروړو او هغه تحفې ورکوو او دغه ورځ ټوله کورنۍ یو ځای سره لمانځو.
خو لیدا چې له افغانستان بهر ژوند کوي وایي یوازې له لرې څخه خپلې مور ته د دې ورځې مبارکي ویلی شي او هیله لري چې له خپلې مور سره یو ځل بیا دا ورځ ولمانځي.
جانم په افغانستان کې دا ورځ په یو هیواد کې کډواله یم. ځنه لري یم نشم کولای چې د مور ورځ ورته ولمانځم او یوازې د لرې لارې نه ورته مبارکي کولای شم. نور هیڅ هم نشم کولای.
په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو سره د هغو میندو شمېر چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شوي زیات شوی دی. یوه له دوی څخه نازنین وایي چې د مور ورځ ورته له اولادونو څخه یې لیرې ډېره سخته ده.
لاولادونو سره مې چې خبرې کوم ډیره راته سخته تمامېږي. نه پوهیږم چې څنګه تاسو ته ووایم ځکه اولادونه مې را سره نشته. د مور ورځ را باندې ډیره سخته تیریږي. اولادونه مې هم همالته سخت وضعیت کې دي. خدا چې زه یو مور یم دا زغم باید ولرم چې اولادونه مې په نورو هیوادونو کې دي ځکه د هیواد شرایط ښه نه و. که وضعیت ښه و یوې مور به ولې داسې وضعیت درلود؟
به خاطر کې شرایط کشور ما خوب نبود اگه میبودم چرا سه مشکلات مادر میکشید.
د خبرګولې څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ملي ورځ ده. د ړنګ شوي جمهوریت پر مهال د افغانستان په یو شمېر دولتي ادارو کې د مور ورځ د بېلابېلو پروګرامونو او مراسمو په ترسره کولو او کارکوونکو ته د ډالیو په ورکولو سره لمانځل کېده. خو په تېرو دوو کلونو کې او سږ کال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. د یادونې ده چې سږ کال د مور ملي ورځ په داسې حال کې رارسېدلې چې په افغانستان کې یو شمېر ځوانې میندې له مناسبو او دوامداره روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د مخنیوي وړ مړینې په هر ساعت کې د یوې مور او په یوه ورځ کې د څلورویشت میندو ژوند اخلي.
نن د احمد ظاهر د مړینې 25 کاله پوره شول، خو لا هم د خپل هنر په مټ د خپلو خلکو او مینوالو ترمنځ ژوندی دی. احمد ظاهر د افغانستان په دواړو رسمي ژبو پښتو او دري له 400 زیاتې سندرې ویلې دي. عبید سپوږمۍ په خپل راپور کې د هغه ژوند او فعالیتونو ته کتنه کړې.
زه څلوېښت کاله له احمد ظاهر پرته، خو مینوال یې هغه ځواني مرګ نه دی هیر کړی. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ له بندیز سره سره هم اوریدل کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د احمد ظاهر سندرې یې له ماشومتوبه اوریدلې دي.
ولا د احمد ظاهر سندرې له ډېر پخوانه، یعنی زه ډېر وړوکم چې اورېدلې، هغه داسې مې اورېدلې چې زما پلار د هغې مینهوالو، نو ما ته اوس هم یاد دی هغه کیسټې دا به اورېدې تر ډېره پورې. او دغه یو څو کلونه کېږي چې لږ بندیزونه هم راغلي په سندرو باندې، نو بیا هم کله زموږ پلار چې شي نو بیا زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم اورې.
دی غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکی زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې ځکه ډېر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټولو خلکو ته ګران دی او ان له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بېلابېلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1425 لمریز کال د جوزا په 24 زیږیدلی و او د 1450 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهرا په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال په 1450 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د دمینوالو بیرته ورغوه. طالبان موسیقي د اسلام له نظره حرام ګڼي. احمد ظاهر له دیرشو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 450 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کېناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلی و کمی خالی چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر سلو کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست و. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1433 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی شاوخوا 100,000 ټوکه خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل زر ټوکه چاپو، دا مو 2000 ټوکه چاپ کړه. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو، او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی، هغه مونږ ته ویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زه مخکې در کوم او دا بل چاته مور کوي، دا ماته راکوي.
احمد ظاهر چې د افغانستان په دوه رسمي ژبو دری او پښتو سندری ویلي او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه هم کله کله ویلي دي. یوازې په افغانستان کې نه بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکی سندرغاړي پروین احمد یار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په څلورویشتمه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي وو چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړنه د دې سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکي کړې دي. هغه خبره چې د دې نور ډیری مینوال او د غږ خوښوونکي هم تاییدوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان کې تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا 3 میلیارد درسي ساعتونه له لاسه ورکړي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا د تعلیم د نجونو به برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د نسبتا تیزو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل کړي. دغه ادارې نن په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅلاو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنگتن تر 2 میاشتنیو مذاکرو وروسته د 30 میلیارد ډالرو په ارزښت د موافقې په اړه رضایت وشوه. د ترکیه دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي دغه موافقه لاسلیک شوه او د دوړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوختي. د مالی چارواکو نن رویټرز خبري ایجنسی سره په خبرو کې تایید کړی چې د دغه هیواد په جنوب کې د سرو زرو په یو کان کې د مړو سوو کارګرانو شمیر 22 ته زیات شوی. په مالی کې د قانون د فدراسیون عمومي منشي تاولی کوماره له رویټرز ایجنسی سره په خبرو کې ویلي تیره شنبه دغه کان کیندونکو په کان کې کار کوي چې د کان یو سمت څور باندې ونړیده. په 13 جنوري میاشت کې هم د مالی په جنوب لویدیځ کې د کان د نړیدو په ورته پیښه کې اویا کسان مړه شوي وو. د اروپا د بشري حقوقو محکمې نن د رايو په اتفاق د ازادي اروپا ازادي راډیو د آذربایجان څنګه د لاسرسي د محدودیت لپاره د آذربایجان د حکومت پریکړه د بشري حقوقو د ملاتړ له کنوانسیون او له اساسي ازادۍ سرغړونه وبلله. د ازادي اروپا ازادي راډیو د آذربایجان څنګه چې په دغه هیواد کې د آزاد لیک په نامه فعالیت کوي په پلازمینه باکو کې په 2013 میلادي کال کې د باکو د محکمې لخوا وتړل شو.
ازادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادی او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې مو دا ځل اوریدونکو پوښتلی چې دوی په خپلو سیمو، کلیو او باندو کې په کومو چارو بوخت دي، څه کوي او خپلو کاروبارونو او په مجموع کې خپل ژوند څومره خوښتي. ګڼو اوریدونکو پر همدې مسلو خپل پیغامونه راته پریښي دي او د خپل کاروبار او دا چې دوی له ژوند خوښتي کنه په همدې اړه نظرونه را سره شریک کړي دي. د دې پروګرام په ورستیو کې د ورکشو وایزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مهیروي. خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جوړ اس په خیر اس پیدار اس تکړه او تازه اس. زه د افغانستان د روزګان د ولایت چوری د ولسوالۍ څخه د سپټمبر درته پریښه ده. د چوری د ولسوالۍ په مرکز وزیر خان لیسه کې د ابتدایي ښوونځي سرمعلم یم. نو خو بس ژوند چې الله جل جلاله پر انسان تیری وی کله به خوشحالی کله به خوابادی د خو نه پک شکر ازي خو خیر خوابادی ډیرم ځکه چې موږ خو ماشونه ډیر لږ دي په کورنۍ کې لس یو لس دوه لس تنه یو
نو هغه چې مې معاش 6500 افغانۍ دی، نو تقریبا یو دانه د اختری پسه چې اوس موږ رانیسو په هغه 5000-9000 افغانۍ یو دانه پسه پیدا کیږي، در 1000 پورې یو دانه پسه دی په افغانۍ باندې، او 500 غنم په 1400 افغانۍ دی. نو کوم چې موږ په خپل ځکو باندې کښته لرو هغه سږ کال نشته، ژلی او بارانو د بینولې دي، بادام چې لرو هغه نشته، غنمان چې لرو هغه د ژلي مرض کړی دي، سیلابونه پراغلي دي، اوبه پراغلي دي، هغه دغه شنه وچ دي. نو ولاش ډیر د تاوتریخوالي ژوند دی، ډیر د غربت ژوند دی، ډیر د مسکینۍ ژوند دی. نو بس الله جل جلاله دې د ټول مسلمانانو پرده وکړي، دا لا هم چې موږ هغه ښه ژوند پکښې کې لرو، هغه ښه زندګي لرو، هغه موږ چې د 6000 افغانۍ لرو، نور نو د چا په ژوند نسی خبر. خو نو دغه مې ژوند دی، دا مې زندګي ده. هر وخت ازادي راډیو تعقیبوو، آی ورو انټرنیټ باندې بس. نو ولې چې زیات وخت دی، وخت چې څه پیسې پیدا کړو یا یو کوچنی کارت پیدا کړو، خو دلته انټرنیټ زموږ په هیواد کې ډیر ګران دی، ولا زموږ وس نه پرسیږي. 6 جی بی په 10 جی بی په 6500 افغانۍ، د 6500 افغانۍ په خدا که موږ په میاشت هم پیدا کولی شو.
نو سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ورسیږي، خدای دې وکړي چې جوړ روغ یې. زه عبیدالله د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د هشتیانو سره ستاسو سره په تماس کې یم. وروره، موږ خپل د وظیفو سره راضي یو، خپل د کار سره راضي یو. نو زموږ وظیفه نظامي بخښ کړي ده، نور هم د مخ پر وړاندې د بریا په هیله یو. الله دې نور هم توفیق راکړي.
سلامونه د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او کارمندانو، نوم مې محمد اجمل دی، تخلص تاند کوم، د میدان وردګ ولایت سیدآباد اصلي اوسیدونکی یم. پیل حال اوس په کابل کې د یو خصوصي شرکت کارمند یم، د پروژاتو بخش کې یا توضیح بخش کې. زه تقریبا 11 کاله کېږي د کابل ښار کې زه د یو شرکت توکي پلورم یا په دکاندارانو توضیح کوم چې خدا ګټ او سټه خدا ته وهدا او ترکانیم ژوندم ختیری کی اوسنۍ وضعیت کې کم دکانداران تم چې کوم یا هغه دی ودو او ودو ودو هغه ټول نشو ودونه کې یو غوتم کم پیسې کارځونه ورکړي هغه نه راکوي ورته پستونځ کې ود د دو کاروبار یو هغه بخش چې اوس ونه نه خوښ نه یم او ناراضی نه یم. موږ ډیر ته وچ تاسو یو شی هغه په د پرشانه واخلې، تاسو به پرچون ډول په دکاندارانو په کار کې توضیح کوي، تاسو ته د یو هدا هغه تاسو ته اندازې پرشتونګ څومره شی څومره پیسې بندوي شي په بازار کې هغه کېږي. تقریبا په 50000 افغانۍ یو کس کولی شي تقریبا د ورځې 650 روپۍ عواید ولري. ډیر ته د مشورې ورکړې، ډیر ځوانان خوښ دي رسکا حسین محصولونو ته چې هغه نیم ورځ پانتون کې وي یا مخکې د وخت یا وروسته د وخت پانتون کې خصوصا د مکتب دولسم شاګردانو ته. او بس مې موږ اکثره د اګیو په بخش کې توضیح لرو، د غوښو د چرګ د غوښو بخش کې، ساسچ په بخش کې، دغه بخشونه موږ ځینې نور چان توکر ته توضیح ورکوو. ډېر خلکو ته سره د معامله لرو چې هغو ته موږ مال په قرض ورکړو چې دته خرڅ کړه ګټه دې ستا بېرته پیسې ماته راکړه. د بخش کې مې شخصي ډول 1000000 روپۍ تاوان هم کړی، خو خوښ یم د ودوالو سره ژوند کم دی. ځینې ډېر ډېر وطنوالو ما مشورې منلې دي او په دو بخش کې ښه پرمختګ کړی، ښه کانی دي او زم د ژوند نه خوښ یم. بس الله پاک دې وکړي ټول خوښ اوسي او د ازادي راډیو څخه مننه.
السلام علیکم، زه احمد نن کندهار خبر سره کوم. موږ خپل د برمې کار کوو، غنم چې پیاز زراعت ته په کو نسوار نه کړو. شکر الحمدلله دې خوشاله یو، خپل خوشتو وس خپل کاروس.
سلامونه د ازادي ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هیله وړاندې کوم. ډیر مننه د ازادي ټولو څخه کوم چې موږ ته د خبرونه په لاره چولې زموږ ستونزې مشکلات اخلي. را به ستونزې خو ډېرې دي، ځکه چې افغانۍ بې او ستونزې به نه لري، خو بیا هم شکر په دې حالم. په افغانستان کې خو ستونزې ډېرې دي، ځکه چې کاروبار نشته چې یو کاروبار وکړي، خپل مشکلات او خپل ضرورت یې حل کړي. پاسپورټ مشکلات ډېر زیات وو، ولکه موږ چې راتلو ایران ته نو ډېر زیات وو، هېڅ نه شو کولای چې پاسپورټ دې اخیستی وای. اوس هم هغه مشکلات شته ده، خو یو ذره راکم شوي پاسپورټ. موږ په خپله په ایران کې یو، په ایران کې ډېر افغانان اوسي، په میلیونونو افغانان ژوند کوي. په هغې کې 90% کچاکي راغلي، 10% پاسپورټ لري. هغه پاسپورټ یې بیا یو څه ستونزې نه لري، ځکه چې هغه یو څه کولی شي. هغه کچا کې سره غلي یو خو د نیولو هغه څوک نیولو مشکل سول نیولو، بیا مې ولاړ ځان به یو خوا بله خوا ترې کېږو تختې یو خوا به ترې لاړ شي پټ به شي ترې. هغه مشکل دی چې یو ایرانی سره کار کوي، زحمت وباسي، زیار ورته وباسي، او میاشتې پوره سي د پیسو غوښتنه ترې وکړي چې پیسې راته ووایا، نو هغه هېڅ نه کوي چې پیسې درته ووایي، سیس نه غواړي چې پیسې درته ووایي، ځکه چې پاسپورټ نه لري. یو وریزه نهسې کوی دولت چې دا سړی ما ته روپۍ نه وایي، کار مې ورسره کړی ده، هغه روپۍ در نه وخوري، یا دولس میلیونه حقوق دي شپږ میلیونه در نه وخوري، شپږ میلیونه درته ووایي. نو ډېر مشکل دی په ایران کې د مسافر.
السلام علیکم، زه اسدالله یم، پکتیا نه. زما په پکتیا کې د خیاطۍ او رخت دکان ده. زه په خپل کاروبار کې د مشتریانو د رخت د رنګ د خوښولو ډېر مشکل لرم. زه دوی ما سره لکه داسې مشکل لري لکه غواړي هر وخت زه ورته انتخاب وکړم د کپړې د خوښولو، نو دې کې زه ډېر زیات تنګ راغلی یم. لکه خپل راضي جوړم ځان ته کوي او انتخاب ما باندې کوي کنه، لکه دې نه زه ډېر زیات تنګ راغلی یم.
سلامونه، صدیکارین یم، یو تن هم ټولنیز فعال او د کندهار صرافي مارکیټ کارکوونکی. د تیرو دوو اونیو څخه د صرافانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا په داسې حال کې چې دولت یو لړ مقررات او قوانین د صرافانو لپاره پرېښي او ویلي دي چې دوی باید حتمی جواز واخلي، چون جواز اخیستل د دې هر کار لپاره حتمی او ضروري دی. چون د صرافان لپاره د اندېښنې وړ خبره دا ده چې دلته پیسې زیاتې یاد کړي. تقریبا دوی وایي چې هر صراف که جواز اخلي دوی باید حد اقل سل میلیون افغانۍ باید ولري په هر ولایت کې چې دوی نمایندګي لري یا هم خپله څانګه خلاصوي، او حد اقل لس میلیون افغانۍ باید دوی د دولت سره جمع کړي او کښیږدي. نو چون دغه پیسې دغه سل میلیونه یو سل لس میلیونه افغانۍ چې کېږي دا د هر صراف تر وسه تېره ده، یعنی دا بیخي زیات یو رقم دی چې دوی یاد کړي دي تر څو موږ جوازونه ترلاسه کړو. د دې څخه مخکې هم کله چې په کالدارو باندې بندیز ولګېدی چې یو ډول ډېر ښه اقدام و، چون په هیواد کې راکړه ورکړه پرې زیاته وه، هغه هم بنده شوه. او دغه سره تر څنګ بیا وروسته د صرافۍ مارکیټونو کې چې کوم د بولۍ سیستم و هغه هم بند شو. دغه څخه وروسته اوس همدغه د جواز د اندېښنې وړ دی، ځکه دا عاید یا همدغه پیسې چې باید موږ ولرو دا ډېرې زیاتې دي. دا د هر یوه په واسطه نه دي، صرف کندهار کې درې مارکیټه دي، همدې سره په څنګ کې هرات، کابل، بلخ، هر صرافۍ مارکیټ کې په زرګونو کسان کار کوي. چون د دې معادل لارې موږ ته نه دي ښودلي چې باید څه وکړو، ځکه هر صراف یا هر کس وس دومره عاید نه لري چې دوی دې همدغه صرف جواز ترلاسه کړي.
السلام علیکم، بخیر خیرت دی ولا دلته موږ افغانستان کې. زه دلته په هلمند کې هم کار او روزګار نشته، بله دغه سکر خواري نشته سری او زما پلار بیا دکان کوي، نو زه خپله ورځ ورسره یم، ورځ نه یم ورسره، بالا کار شی نشته چې خواري وکړم. دلته لوونه دا شان شروع دي.
سلامونه او احترامات ورسیږي د ازادي راډیو ټولو کارمندانو او ټولو اوریدونکو ته. نوم یې عبدالخالق دی، د کندهار ولایت د څورلسمینه یې څخه تاسو ته پیغام ږدم. زه دلته په کندهار کې په یوه شخصي روغتون کې د فارمسیست په حیث دنده اجرا کوم. نو زما یو پیغام د دولت ته دی او یو پیغام هم درکم ټولو افغانانو ته. اول دا چې زموږ په هغه اندازه چې موږ درسونه ویلي دي، موږ خواري کښل د ځانو سره، موږ ته د کار زمینه سازي نشته. نو هیله ده چې دولت موږ ته د کار زمینه سازي وکړي او موږ ته کار پیدا کړي. دوهم پیغام دا دی د هغو خلکو دپاره چې خود سرانه دواوې خوري، یا د روغتون ته ځي او یا هم دواخانې ته ځي، هغو هم پر خپل سر د فارمسیست دواوې بېله ډاکټر د مشورې څخه ورکوي. نو لطفاً ټولو ته مو دغه پیغام دی چې خود سرانه دوا به ونه خوري او خپل صحت ته په خپل لاس ور وانه چوي.
دی ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ویصال خوشامندوالم د پکتیکا ولایت خوشامندول سوالیم سپیالن د ملي دفاع وزارت تر چتر لاندې په 203 منصور قول اردو کې ګردیش کې د ملي اردو پولیسو کې وظیفه اجرا کوم. خوښیم خوشاله يم خپل ژوندۍ باندې او دلته په اداراتو کې کار کوم د افغانستان په خدمت کې لګیا یو. نو ژوندۍ مروغه ده، سپورت کوو، ورزش کوو، زه خپل کرکټ مینوال یم، کرکټ کوو. نو ژوندۍ ښه روغه روانه ده او معاشونه هم وخت په وخت راکول کیږي او لجنډو خند سره هم نه دماغ. نو چې معاش راشي د انسان روحیه خو په پیسو باندې تازه کیږي. نو چې راشي بیا بیا ژوندۍ بیا روغه شي تقریبا میاشت میاشت کې موږ ته معاش راکوي. نو تی بیا شکر ته زه هم خوشاله یو خوښ یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ازادي راډیو ټولو خبریالانو او همکارانو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله دې وکړي د نن جمعې ورځ چې به هم په خیر شوي وي. د روزګان ولایت زیارت ولسوالۍ مې اړیکه نیولې ده، نوم یې قاري بستر ده او زموږ الحمدلله زموږ خواته ډېر ښه عمارت ډېر ښه سویا ده، خلکو سره روانه کړې ده، ډېر ښه ژوند دی، یقینا ښه خپل په ژوند پوهېدلې. خو یو مشکل عامه چې اوس منځته راغلی دی هغه د اوسني سږ کال کې ډېر بارانونه وسوله. نو روزګان زیارت ولسوالۍ خلک یې ډېر سره مشکل کې واقع کړل ده، خلکو مځکې ډم ولاندې کړې ده، غنم یې ځینې یو ډوبه کړله، مځکې یې ځینې ونیوله، حتی راروان فصل هم د امکانات نه شته چې د خپل ځمکې ولري او اوبه ولاړې په ځمکې. زموږ د عمارت اسلامي او د نړیوالو مؤسساتو څخه دا غوښتنه ده چې د روزګان زیارت ولسوالۍ په اړه جدي ګام پورته کړي او معلومات یې وکړي او سروې وشي او د خلکو ته مشکلات رسیدګي وشي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وایي. د غزنی ولایت تګیرو ولسوالۍ د مټاخان د کلي محمد اکبر خبرې کوم. میسج تاسو ته پرېږدم. والله دا دیکانی کار کوو، ښه دیکانی دا پالیزونه د الګوی کچالو دغه شیان کرلي ات د خپل ځوان د خوشحاله شکر کار مار دغونو ګزاره کېږي چلیږي ات داسې مشکل نهسته شکر ده. بس ټولو اورېدونکو ته مې سلام ورسیږي. السلام علیکم.
نوم یې فضلباری الیاس دی، د هلمند ولایت څخه. په هلمند ولایت کې عالی تحصیلات کوم، عالی نرسنګ وایم په انسټیټیوټ کې، دلته په خصوصي انسټیټیوټ کې. نو کور مو په ولسوالۍ کې دی، خپل په ښار کې مسافر یم. نو د ژوند ډېر ازوی درسونه مام شهري دي، اوس مو د دریم سیمستر فاینل امتحانونه دي. نو د دوشنبه په ورځ مو وروستی امتحان دی او کور مو په وطن کې دی، خو زه په بازار کې زده کړې کوم. نو په هلمند ولایت کې هم اوس د غنمو لو او ترشلان شروع دي. نو د دوشنبه ورځ ها خواته نو شایي چې زموږ پونتون رخصت سي، ځکه چې اختر مخ دی، داسې د اختر د څلورمې ورځې پورې البته انسټیټیوټ نو رخصت سي. نو زه بیا د رخصتۍ په موده کې بیا پی ډي ایف کتابونه یا نور کتابونه رانیسم. زه خپله د تاریخي کتابونو لږ شوقي یم، نو بیا تاریخي کتابونه مطالعه کوم. نو درسونه خو مو ډېر شعر دي، خدا دې چې زموږ د خصوصي په انسټیټیوټ کې زه درس وایم. درسونه مو سم دي، خدا دې چې عملي کار نسه کلینیکو ته مو نه ورکي، نو دغه یو ستونزه ستا عملي کار نسه.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه چې د خپل ژوند او خپلو مصرفیتونو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښو، موږ هم خبره کړل. کولای شئ چې په هر موضوع باندې موږ ته پیغامونه پریږدئ، موږ به د ازادي رادیو په خبری خبرونو کې او دغه راز د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په اډانه کې درته خبرو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورک شو عزیزانو د پروګرام لانډې برخه ته. د پروګرام دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو کارکونکو شیاس په خیر یاست. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت یلمن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژوند وو یې سفر بیا سفر و سفر نه سفر څلور نه پنځه بیا
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدا پاک دی وکړي روغ جوړ بیست. عبدالحاد سلیم د هلمند ولایت څخه روجان از میږی عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوی دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یادې خپل از میږی غوري نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمش سره تماس ونیسی. کله چې چار مسلمان ورور کپ پاکستان کې کپ افغانستان کې کپ ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمج د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمج سره ورور د واتس اپ د طریق تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې چې نادر کسوی د زمج د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 5 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 5 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. ارڅو کولای شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زمر سره معلومات وکي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 5 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې ته هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمینه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوی دی. او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چاته معلومات دې ضروري او د زړه له همدردۍ دې موږ سره فرغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شماري وایم 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903 904 پرسه شماره ورته افغان وایم 0 پورا 904 901 901 شماره ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4 پرسیش مارا بغان ده 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1 پدې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیا نشر کې ازادې راډیو دی وی تل دی ډېر مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندې د امان څخه خبرې کوم. زما یو له تروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله براسي. نو کار چاته معلومات ستا مشتدي خامخه په دغه شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخا مخا زنګوي او د ازادي ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی که څوک د پر برابر باندې حال اول چې زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 15 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم و رحمت الله و سلام و تاسو ته ټول راځم په وختم په خیر الحمدلله مننه ملغمان څخه موږ د یو تر زه چې نصر مې کی ته په روان دوه نس کې نه دره کا شوه دا چې په لو وی څو کاله تر وکنه په تاند پاره څنګه معلومات نه مته دې په داس نه راځم دی وه چې پر واه یا تیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې په مان
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 58 22 20 او بل شمیره ده 0 58 99 99.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمنګ یو ورکشوي عزیز تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی، داسې د 28 کالو به وي په عمر کې. میانقده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعت خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 54 15 503، یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده هم درته وایم چې ساده شماره ده 0 58 1 6 9 0. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم